د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به د مشرانو جرګې هغه اندېښنه ورسره شریکه کړو چې په افغانستان کې د یو شمېر ګوندوی هیوادونو د لاسوهنې په اړه لري. نور رپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. د هلمند ولایت په دوو بیلابیلو سیمو کې خودل شوی ماینونو د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ملکیان ټپیان دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سایبري بریدونو لارې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر دې هیواد د سپینې ماڼۍ لخوا د نوو بندیزونو له اعلان وروسته د امریکا له خلکو غوښتي چې مخ په وړاندې خپل حرکت ته دوام ورکړي. او د امریکا د دفاع وزارت پرون ویل د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمبارۍ کې خی په عراق کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وکړه. بشپړ خبرونه واورئ. د هلمند ولایت په دوو بیلابیلو سیمو کې خودل شوی ماینونو د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ملکیان ټپیان شوي دي. د هلمند والی مطبوعاتي دفتر څخه په یوې خبرې شوي اعلامیې کې راغلي چې یوه پیښه د شپږ سوه یو نمبر لویې لارې اړوند سیمه کې او بله د مخطر کلا اړوند سیمه کې شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ټپیان د لشکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي. له همدې دفتر څخه په یوې بلې خبر پاڼه کې راغلي چې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې شپږ دېرش وسلوال طالبان وژل شوی او د چارواکو په وینا ځینې وسلې او وسایط یې له منځه وړل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او بولګولو وزارت د میلیونونو ډالرو په ارزښت پروژې په ننګرهار ولایت کې پرانیستلې. په دې کې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید فابریکه، د چرګانو د روزنې فارمونه او نورې ورته پروژې شامل دي. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د چرګانو لپاره د خوراکي توکو د تولید فابریکه د 4.8 میلیونو ډالرو په ارزښت جوړه شوې او په یو ساعت کې د 10 ټنو دانې د تولید وړتیا لري. ښاغلی راشد وایي په دې پروژې سره په مستقیم او غیر مستقیم ډول خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
موږ د کچې په دغه پروژې کې په مختلف برخو کې خلکو ته لپاره کار په دغه زمینه برابر کیږي. په مثال د مثال په ډول په دغه د چرګانو د دانې د فابریکې په اړه کې موږ په دغه فابریکې کې د څو کسانو لپاره په مستقیم ډول د کار زمینه برابر شوې او دایمي کار اقدر مستقبل د دې خلکو لپاره په فابریکې کې د کار زمینه برابر شوې.
بلخوا د هلمند ولایت وبخي بلخوا د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې دوهم لوبه هم وبایلله. افغان فوټبالرو نجونو پروند د 0-0 په وړاندې مسابقه بنگلاديش ته بایللې. د سه شنبه د ورځې په لومړۍ لوبه کې د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د هند سره هم لوبه بایللې وه. د جنوبي اسیا د هیوادونو د فوټبال سیالي د افغانستان، هند، نیپال، بوتان، سریلانکا، مالدیف او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ دي. د دغو سیالیو کوربه هندستان دی. اخوانان د جمعې په ورځ په خوست کې د کرکټ د نوي جوړ شوي ملي لوبغالي تر پرانستي وروسته به د کرکټ د ملي ټیم لوبډله په دوو ټیمونو کې په خپلو کې دوستانه لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزی او نوروز منګل د لوبیدونکو ټیمونو د مشرانو په توګه اعلان شوي دي. د یادې لوبې د نندارې لپاره د کرکټ نوي لوبغالي ته د سهار د لمانځه د مخه زرګونه ځوانان ورغلي. په خوست کې د کرکټ ستر لوبغالی د جوړولو چارې د 2016 میلادي کال په جنوري کې پیل شوي. د دې سټډیوم د آلمان د هیواد په مالي مرسته د سبان د 3 لک یورو په لګښت جوړ شوی او د 20 زرو نندارچیانو لپاره ځای لري. او سم د سیمیو نړۍ څو خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سایبري بریدونو لارې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر دې هیواد د سپینې ماڼۍ لخوا د نو بندیزونو له اعلان وروسته د امریکا له خلکو غوښتي چې مخ په وړاندې خپل حرکت ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي د دې وخت رارسېدلی چې هیواد د سترو او غوره کارونو پخوا مخ ته ولاړ شي. خو د لومړي ځل لپاره نوموړي څرګنده کړه چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه جدي ګڼي. نوموړي د انتخاباتي مبارزو پر مهال پرله پسې دا دعوې رد کړې وې. ښاغلي ټرمپ زیاته کړې چې د خپلو خلکو او هیواد د ګټو په خاطر راتلونکې اونۍ د دې هیواد له استخباراتي مشرانو سره ګوري څو د موضوع په اړه روسي واقعیتونه وڅېړي. تر دې مخکې ولسمشر باراک اوباما د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړل چې پکې له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماټانو ایستل او پر دې هیواد د نوو بندیزونو لګول شامل دي. په دې اړه چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د سپینې ماڼۍ اسناد وڅېړي، د دې څرګندونه کوي چې نوموړي د جمهوري غوښتونکو د ګوند د مشرانو هغه غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی چې د روسیې په وړاندې ترې د جدي دریځ غوښتنه کوي، څو روسیه په راتلونکي کې له دا ډول لاسوهنو څخه لاس په سر کېدو ته اړ باسي. پاکستانی پولیس وایي و پاکستانی ټبره جرمنی میرمن دی هیواد ته د سفر په مهال د خپل میړه لخوا په ډز وشل شوي. د پولیسو یو ویاند عبدالرحمن پرون ویل د دې خصي میړه اوس د پولیسو په توقیف کې دی. تورن کس چې په خپله په پنجاب ایالت کې یو ډاکټر دی، په پرله پسې ډول پولیسو ته ویلي چې د ده میرمن اسما خان په تصادفي ډول داسې مهال ووژل شوه چې د خپل ماشوم زوی ته د توفنګچي د ډزو روزنه ورکوله. پاکستاني رسنۍ بیا د خان د خور له قبله ویلي چې دغه کس خپله میرمن د یو لانجمن بحث او شخړې پر مهال وویشتله، خو اوس هڅه کوي هغې ته د تصادفي پیښې نوم ورکړي. د خان خور پولیسو ته دا هم ویلي چې د خان چې د اسما خان میړه میا مظهر حیات له خپلې میرمنې سره تاوتریخوالی کړی او دا کوي چې د هغې پر بدن د زورونې څو نښې هم لیدل شوي، خو حیات د زورونې رپورټونه ردوي. د کورنۍ د ډسمبر پر 19 پاکستان ته د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره تللې وه. د امریکا د دفاع وزارت پر نوویل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ښایي د پنجشنبې په ورځ په تیروتنه د عراق په شمال کې وروغتون ته نږدې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې وي. د عراق پوځ چې نړیوال ائتلاف ملاتړ کوي د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې څخه د موصل د ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو دویم پړاو پیل کړی. موصل دوه کاله مخکې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د عیش لخوا ونیول شو. د امریکایي ځواکونو د قومندې مرکز خبر ورکړی چې د ائتلاف هوایي ځواک د اسلامي دولت د ډلې پر یو موټر برید وکړ، ولې وروسته څرګنده شوه چې د برید سیمه د یو روغتون د موټرو پارکینګ یا تمځای و او ښایي په برید کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي وي. د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو او دقیقو رهبري شوو توغندیو د کارونې سربیره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تاییدوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د عملیاتو پر مهال 133 ملکیان وشلي دي. د بشري حقونو ادارې چې دا جګړه څاري، بیا په دې عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیر تر دې لس چنده زیات یادی. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې موږ غوړې وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وروسته له هغې چې د فرا ولایت سیمهییزو چارواکو ویل د یو شمېر وژل شوو طالبانو مړي ایران ته لیږدول شوي او په ایران کې ورته د فاتحي ځانګړي مراسم نیول شوي، په مشرانو جرګې کې د فرا ولایت ځینې استازي له حکومته غواړي چې د ګاونډیو په وړاندې خپل سیاست روښانه کړي. په دې اړه په رپورټ سروي راوړي چې د کابل د اوبو د زیرمو د ارزونې په عملي سیمینار کې د اوبو او د اوبو د زیرمو د چارو پوهانو ویل کابل د اوبو د کموالي له یو غلي خطر سره مخ دی. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی او ورسره په خوا کې د دې پدیدې پلور هم زیات شوی او حتی د پایتخت کابل په ځینو سیمو کې نشه یي مواد په ښکاره ډول پلورل کېږي. په دې اړه د ازادي رادیو یو تحقیقي رپورټ دراوړو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونو د سستو اقداماتو له امله دغه هیواد د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له غړیتوبه سمه ګټه نه ده پورته کړې. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د روسیې او ترکیې مشرانو هیله ښودلې چې د سوریې او مخالفینو ترمنځ یې د اوربند توافق عملي شي. یو کله زرخه ګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لیادان مباسي چې اتنیمی بجی یو کله زرخه ګونه ډرامه خبريږي او ورپسې بیا د ډرامې پر موضوع زموږ همکار یوسف خان زدران په کابل سټوډیو کې بحث لري. په مشرانو جرګه کې د فراه ولایت ځینې استازي له حکومت غواړي چې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي د هیواد په کورنیو چارو کې د سینو ګاونډیو د لاسوهنو لامل د افغان حکومت کمزوري ډیپلوماسي ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي دي یو شمیر وژل شوو طالبانو مړي ایران ته لیږدول شوي او په ایران کې ورته د فاتحي ځانګړي مراسم نیول شوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
په مشرانو جرګه کې د فراه ولایت ځینې استازي ټینګار کوي هغه کسان چې د ایران په ملاتړ په افغانستان کې له طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي باید وارزول شي. ګل احمد اعظمي د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل دا موضوع باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اصولو او د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لارې له ایران سره شریک شي.
وزارت خارجی ما از طریق
ارتیا د بهرانیو چارو وزارت دغه موضوع له ډیپلوماټیکو لارو څخه حتی د امنیت له شورا سره مطرح کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د فراه ولایت چارواکو رسنیو ته ویلي ځینې طالبان چې په دغه سیمه کې د نښتو پر مهال وژل شوي مړي ایران ته لیږدول شوي دي. د فراه د والی ویان ناصر مهری ویلی چې د افغانستان له استخباراتي ځواکونو داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې دغو وژل شوو ته په ایران کې د غم شریکۍ ځانګړي مراسم هم ترتیب شوي دي. پخوا تر دې هم له وسلوالو طالبانو سره د ایران د ملاتړ خبرونه خپاره شوي وو. د فراه ولایت ځینو چارواکو دا هم ویلي چې ایران په خپله خاوره کې د افغانستان مخالفو وسلوالو ته د پوځي روزنو اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران سفیر ویلي چې هیواد تل د افغان حکومت ملاتړ کړی او دغه ملاتړ به جاري وساتي. د افغان حکومت اجرایي ریاست او د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه له سویلو ډډه وکړه خو دومره یې وویل چې په دې برخه کې د زیاتو اطلاعاتو مندلو ته په تمه دي. بلخوا د نړیوالو اړیکو ځینې پوهان وایي چې د یو هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه د هغه هیواد ملي حاکمیت له پامه غورځول دي. لطیف نظری د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د موضوع په تړاو افغان حکومت هم پړ وباله. د موبایل په سیمه کې ورستي بدلونونه د افغان حکومت د کمزورې ډیپلوماسۍ نتیجه ده.
زه فکر کوم په هر اندازه چې د افغانستان ډیپلوماسي فعال وي کولی شو له ګاونډیو سره روغې اړیکې ولرو. په ورته وخت کې باید له ګاونډیو سره خبرې وکړو څو زموږ ملي حاکمیت ته درناوی وکړي.
خاغلی نظری ټینګار کوي چې له ګاونډیو سره باید د افغانستان اړیکې د ښه ګاونډیتوب او یو بل ته د درناوي په معیارونو ولاړ وي. د ده په خبره که د ایران په ګډون ګاونډي هیوادونه له طالبانو څخه د ځان په ګټه کار واخلي په دې باید وپوهیږي چې د جنګ د اور دا لمبې به د هغوی هیوادونو ته هم ورسیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د آزادۍ راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په کندوز کې د لالا دلسوز وژنې د دې ولایت اوسیدونکي غمجن او خواشینی کړي دي. دوی له حکومت څخه غواړي څو د لالا دلسوز قاتلان ونیسي او ورته درنه سزا ورکړي. نوموړی په کندوز ولایت کې د اهلي هنودو له ډلې څخه و چې د یوناني طبابت په برخه کې کار کوي. په دې اړه به د اجمل آرین رپورټ واورو.
د لالا دلسوز وژنې د کندوز خلک خواشینی کړي دي. نرمنګ سنگ مشهور په لالا دلسوز په تخار ولایت کې زیږیدلی و خو له دیرشو کلونو را په دې خوا له خپلې کورنۍ سره یې په کندوز کې ژوند کاوه. لالا دلسوز په کندوز کې د اهل هنودو مشر و. د پنځشنبه په سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل سو. خو د لالا دلسوز وژنې د کندوز اوسیدونکي ډیر غمجن او خواشینی کړي دي. د کندوز ښار د یوناني طبیبانو مشر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې لالا دلسوز د کندوزیانو تر څنګ ژوند کاوه او د دې ولایت له خلکو سره په درد او غم کې شریک و. دلسوز یو ښه سړی و. زما په مخ کې لوی شوی و او په دې دیرشو کلونو کې هیڅ چاته هم بد نه و رسېدلی او تل به یې له خوارانو او غریبانو سره مرسته کوله. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې لالا دلسوز د کندز له ټولو خلکو سره نیک روابط درلود او تل به یې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوله.
هغه په یو سیاسي ډله کې نه و او ښه سړی و، د کندز خلکو ته یې خیر رسېدلی و او ښه برخورد یې د خلکو سره و. د افغانستان د خاورې تابعیت یې درلودلو او د خلکو سره یې ډېر ښه برخورد.
د کندز اوسېدونکي له حکومت څخه غواړي چې ډېر ژر د لالا دلسوز د وژنې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. بلخوا د لالا دلسوز ماما برت سنگ وایي چې دغه ډول پیښو د دوی ژوند له ستونزو او ګواښونو سره مخ کړی دی.
موږ دولت نه دا غواړو چې پیشبیني وکړي د چا والې د نفر زموږ قاتل پیدا کړي. بس دې حالت ګورو خو چېرته اوسېدلی شو؟ زموږ د رڼا روز کې خلک وایي زموږ د شپې به څنګه کوو، ورځ به څنګه کوو، زموږ د دل ډېر مشکل شوی دی. اوس دغه داسې کار شوی دی نو موږ څه پوهېږي چې
ښاغلی بریت سنگ زیاته کړه چې نږدې درې کاله وړاندې هم پر لالا دلسوز وسلوال بریت شوی وو چې په پایله کې هغه په پښه ټپي شوی وو. په همدې حال کې د کندز د امنی قوماندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د لالا دلسوز د قتل عاملین به نیسي او د قانون منګولو ته به یې سپاري.
کرارم چې دا قضیه جدا زمنګ د برسي لاندې ده، نو درې نفر هم فعلا په دې پړاو نیولې دي چې هغه ساحه کې وو او معلومیږي چې دوی هم بعضې خبرو کې دې سره لاس یو.
په 2014 کال کې لالا دلسوز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو یوازینۍ هیله یې دا ده چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت راشي، څو ټول خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي.
اگر الله پاک که دمنگ وطن دمنگ امنیت وطن خشی طول اولوس دی افغانستان آرامی تانا یو علینود نا تانا سک ارورنا منگا طول اولوس خدای پاک وطن امنیت که طول ارورنا که سفارسی وان دا پختون دا طول یو ارورنا است.
پخوا په کندز کې د هندوانو او سیکانو نوی کورونو ژوند کاوه، خو د کورنۍ جګړو پر مهال له دې ولایت څخه د هیواد نورو ولایتونو او بهرنیو هیوادونو ته په کډه شول. خو اوس مهال یوازې درې کوره هندوان په کندز کې په خپل درمسال کې ژوند کوي. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو د خبرونې په دویمه نمایي کې د یو کلی زر غږونو ډراما ورپسې له ازادۍ راډیو ژوندی بحث اوري. که د هلکانو او نجونو د تعلیم په اهمیت او یادا چې ولې په ځینو سیمو کې نجونې له زده کړو منع کېږي څه نظر لري، زموږ سره یې شریک کړئ. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین شمیرې ته پرېږدئ. د ټلیفون شمیره ده 09 شپېته 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره بیا تکراروم، 09 شپېته 1 شپېته 0 1 شپېته. دې شمېرې ته زنګ ووهئ د موضوع په اړه چې د هلکانو او نجونو د تعلیم په اهمیت غږیږو، خپل نظر راته ثبت کړئ. وروسته زما همکار په ژوندي بحث کې ستاسو نظرونه راخلي او له میلمنو سره یې شریکوي. د خبرونې ریپورټونو ته راګرځو. په افغانستان کې د نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی او ورسره پخوا کې د دې پدیدې په پلور هم زیات شوی او حتی د پایتخت کابل په ځینو سیمو کې په څرګند نشه یي مواد پلورل کیږي. په مخدره موادو یو روږدي په کابل ښار کې د ازادي راډیو له خبریال سره د ریپورټ په چمتو کولو کې مرسته کړې او هغه د مخدره موادو د پلور مرکزونه یې ورښودلی دي. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې واورو.
په کابل ښار کې د مخدره موادو پلور یوه جدي او د اندېښنې وړ خبره ده چې یاد پدیدې مخدره موادو ته د روږدو کسانو لاسرسی اسانه کړی. د کابل په پولیس سخته سیمه کې په مخدره موادو یو روږدوی کس چې ځانته یې سید رحمان مستعار نوم غوره کړ، دې ته چمتو شو چې د مخدره موادو د پلور مرکزونه د ازادۍ راډیو خبریال ته وښيي. سید رحمان مو لومړی د 8 امنیتی حوزې اړوند د وسیله بد هغې سیمې طبیعي چیرې چې هر ورځ یو شمېر روږدي کسان د هیروینو د اخیستو لپاره راځي. په دې سیمه کې لږ تر لږه د هیروینو د پلور درې دوکانونه موجود دي. سید رحمان په همدې دوکانونو کې مخدره مواد رانیسي او ما هم یوه اندازه لري له دوی څخه غږ او ویډیو واخیسته. سید رحمان په همدې سیمه کې د مخدره موادو د پلور دویم دکان ته ځي او له دکاندار سره بحث کوي. په مخدره موادو د روږدو کسانو د معلوماتو له مخې د مخدره موادو د پلور دویم مرکز په اتمی امنیتی حوزې پورې اړوند د شهرک طلایي شاته دی. دلته د لویانو ترڅنګ یو ماشوم هم مخدره مواد پلوري. سید رحمان له همدې ماشوم څخه د 500 افغانیو مخدره مواد اخلي. بل ځای چې مخدره مواد پکې پلورل کیږي هغه د مرنجان غونډۍ ده. دلته مو ونه سو کړای چې سید رحمان بدرګه کړو، ځکه هلته د مخدره موادو پلورونکو پر موږ شاک وکړ. اوس د دې وخت را رسېدلی چې سید رحمان هغه مخدره مواد چې اخیستی دي موږ ته راښکاره کړي.
دغه دوه پوړۍ پوډر او یوه دانه خیخه مې د طلایي خارګوټي له شا څخه واخیستل، او دغه بله پوړۍ پوډر مې د مرنجان تپې له سر څخه واخیستل.
سید رحمان وای د مخدره موادو پلورونکي خطرناک خلک دي، او حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو منصوبین هم له دوی سره لار لري.
دلته مخدره مواد په علني ډول پلورل کیږي، او د خلکو او پولیسو لوري هیڅ ممانعت نه کیږي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې روان کال د نورو هیوادونو په تناسب په افغانستان کې زیات مخدره مواد تولید شوي دي. د دغه وزارت چارواکي وایي د مخدره موادو له قاچاق څخه میلیاردونه ډالره ترلاسه کیږي، خو تر ټولو لږ برخه یې افغان بزګرو ته رسیږي. دوی وایي د دغه کار لسګونه میلیونه ډالر د وسلوالو طالبانو او میلیاردونه ډالر نور د نړیوال مافیې کړیو لاسته ورځي. افغان چارواکي وایي لږ تر لږه 3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي دي، چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دانشیر ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې څارنوالۍ د هغو امنیتي حوزو له پولیسو څخه پلټنې وکړي چې د مخدره موادو له کاروباریانو سره همکاري کوي.
څارنوالۍ مبارزه با مواد مخدر
موږ له کابل پیل کوو. د مخدره موادو پر وړاندې څارنوالۍ به د کابل د ټولو حوزو مسؤلینو او پولیسو څخه څارنه وکړي، څو چې ستونزه تشخیص شي چې پولیس او نور بنسټونه چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مسؤلیت لري آیا د مخدره موادو له پلورونکو سره همکاري کوي. دا چاره به ژر نهایي شي او اقدام به وشي.
د کابل پولیس هم د مخدره موادو له پلورونکو سره د پولیسو همکاري نه ردوي، خو وایي چې په دې برخه کې شواهد هم د دوی لاسته نه دي ورغلي. د کابل د پولیسو د جنایي جرمونو د پلټنو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د پلور د مخنیوي په برخه کې لوی لاسته راوړنې لري.
تر اوسه په دې موضوع چې پولیس د مخدره موادو له پلورونکو سره شراکت لري او یا له دوی سره مرسته کوي داسې څه شواهد په لاس کې نه لرو او دا ردو هم نه.
ښاغلی عبیدی وایي که چیرې پولیس په دې موضوع کې تورن سي او یا شواهدو ته لاسرسی پیدا کړو پر اندې به جدي اقدام وکړو. دا به وروسته معلومه سي چې د دې راپور له خبرېدو وروسته د کابل ښار پولیس د مخدره موادو د مرکزونو د پلور په مخنیوي کې څه اقدام کوي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
دا کابل د اوبو د زیرمو د هرڅونې په عملی سیمینار کې د اوبو او د اوبو د زیرمو د چارو پوهانو وویل کابل د اوبو د کموالي له یو غلي خو جدي خطر سره مخ دی، او که تدابیر ورته ونه نیول شي د کابل مخ په سیاتیدونکو نفوس به د اوبو د کموالي او ککړتیا له سختو ستونزو سره مخ وي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
له 2001 میلادي کال راهیسې تر روان میلادي کال پورې د کابل د ځمکې د اوبو سطحه تر سباند 40 مترو پورې ټیټه شوې، او د دې ترڅنګ کومې اوبه چې خلک یې کاروي تر ډېر ځای ککړې شوې دي. دغه سرګندونې د چارو پوهانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د کابل د اوبو د زیرمو د ارزونې په علمي سیمینار کې وکړې. دوی وویل دغه ستونزه د یو غلي خطر په څیر له یوې ورځې نه بلې ته زیاتیږي، او که تدابیر ورته ونه نیول شي د کابل اوسیدونکي به په راتلونکو 100 کلونو کې د اوبو د کموالي او ککړتیا له لویو ستونزو سره مخ شي. د چاپیریال ساتنې د ادارې د اوبو د زیرمو د برخې مسؤول حسین غلامی وویل
از منابع آبی زیرزمینی شهر کابل برای مردم شهر کابل 20
لیتر د کابل شهریانو د هر کس لپاره په یو شپه ورځ کې 40 لیتر د ځمکې لاندې اوبه موجود دي. حال دا چې نړیوال سټنډرد په 24 ساعتونو کې د یو کس لپاره 150 لیتر اوبه دي. موږ له سټنډرد څخه ډیر واټن لرو. دا واټن باید وارزول شي او په ښه توګه مدیریت شي.
د وبل کابل په کال کې 6.8 میلیارد متره مکعب اوبه لري چې د څښاک او کارونې لپاره کافي دي، خو لویه فیصدي د عملي پلانونو او پروژو د نشتون او ناسمې کارونې له امله ضایع کیږي. په دغه سیمینار کې د اوبو د زیرمو یو شمیر متخصصینو وویل چې د روانې ستونزې له عامل ناامني، وچکالي، د معیاري بندونو نشتوالی، د خلکو لخوا د اوبو ناسمه کارونه او د هیواد په دودیز کرنیز سیستم کې له اړتیا پورته د اوبو کارول دي. د سیمینار ګډونوالو له حکومته هیله وکړه چې د بندونو په جوړولو سره دی کابل د اوبو د کموالي او د اوبو له ککړتیا وساتي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عباس بصیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې شته ستونزه ومنله، خو وی ویل چې حکومت ورته تدابیر نیولی دي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د بهرنیو چارو او د سوداګرۍ وزارتونو د سستو اقداماتو له امله د هیواد د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له غړیتوبه سمه ګټه نه ده پورته کړې. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان له غړیتوبه شپږ میاشتې تیریږي، خو د سوداګرۍ خونه وایي هغه مزایای چې افغانستان باید تر اوسه له دې اړخه ترلاسه کړي وای نه یې دي حاصلې کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی په دې باور دی چې د دغه غړیتوب څخه د استفادې لپاره دولت ځینې قوانین تصویب او عملي اقدامات ترسره کړل، خو د سوداګرۍ او بهرنیو چارو وزارتونو د نه پاملرنې له امله د افغانستان ډېر وخت ضایع شوی دی.
د ستاندارد او د سرټیفیکټ مسله زمونږ په صادراتو په ارتباط باندې او همدارنګه د یو ډېر قوي ټیم درلودل په د دولت د پالیسۍ له مخې نه په جنیوا کې چې هلته باید مونږ د سفیر په سطحه باندې ولرو، دا تر اوسه پورې نه دی ایجاد شوی. دولت ته حرکت ډېر دی، د وزارت تجارت او د وزارت خارجه ډېر سست دی او هغه امتیاز چې باید مونږ د دبليو ټي او نه پلاس راوړی وي په دې شپږو میاشتو کې نه دی راوړی.
افغانستان شاوخوا یوولس کاله وړاندې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان یا دبليو ټي او کې د دایمي غړیتوب غوښتنه کړې وه چې د 2018 کال د جون په میاشت کې غړیتوب ومنل شو. افغانستان ته له غړیتوب ورکولو سره د دغه سازمان د غړو شمېره 144 هیوادونو ته ورسېده او تر ډېره تمه دا وه چې له دې سره به په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې باور زیات او سوداګري او ترانزیت به هم پیاوړی شي. خو د سوداګرۍ خونې مرستیال ښاغلی الکوزی وایي چې د شپږو میاشتو له تېرېدو سره د انتقالاتو په برخه کې لا هم ستونزې موجودې دي او د سوداګرۍ نړیوال سازمان اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې لا هم افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د بهرنیو چارو وزارت که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې له غړیتوب سره یې د پام وړ ګټې ترلاسه کړې دي. د یاد وزارت ویان مسافر قوقندي وایي په هیواد کې پانګونه ډېره شوې او ټولو هغو امتیازاتو ته لاسرسی لري چې غړي نور هیوادونه ترې ګټه پورته کوي.
هغه ګټې چې موږ ترلاسه کړې ډېرې دي. سکل په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیارد ډالره پانګونه سوي چې نږدې 1 میلیارد ډالر یې د انرژۍ په برخه کې ده. د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې له غړیتوب وروسته د تیر کال په پرتله زموږ صادرات 100 میلیونه ډالره زیات سوي دي. موږ اوس 130 غړي هیوادونو ته صادرات لرو. د هغه ګټې دي چې موږ له دې غړیتوب ترلاسه کړي دي او دوام لري.
هغه وایي چې دغه سازمان ته د یو غړي په معرفي کولو هم کار روان دی او دولت د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د ګډون څخه د استفادې په خاطر ځینې قوانین تصویب کړي دي. له دې سره د اقتصادي چارو یو څېړونکی عبدالله واحد یار وایي که څه هم افغانستان سږکال سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د ځینو سهولتونو شاهد دی، خو له دې غړیتوب سره دا سهولتونه لا ډېرېدای شوای. هغه وایي چې افغانستان دا غړیتوب په ډېرې سختۍ ترلاسه کړی او په کار ده چې د ساتلو لپاره یې لازم اقدامات په خپل وخت ترسره کړي.
او دادا ازاده ایرادی بوده. د روسیا او ترکیه مشانو هیله خودلی چی د سوریه او مخالفینو ترمنز با غربند شوه توافق عملی شی. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون اعلان وکړ چې د بشر الاسد رژیم له خپلو مخالفانو سره د غربند توافق لاسلیک کړ. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل لري.
د سوریه د حکومتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ یې د اوربان توافق لاسلیک پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان کړ.
درې سندونه
لاسلیک شول. یو د سوریې عربي جمهوریت د حکومت او د هغو د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اوربند توافق، دوهم د اوربند د عمل کېدو د څارنې سند، او دریم هغه اعلامیه چې د سوریې د بحران د حل په هدف د مذاکراتو د پیلېدو لپاره چمتووالی پکې ښودل شوی دی. د دې خبر تر خپرېدو څو ساعته وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند توافق لاسلیک کېدو ته خوشبیني وښوده. دا یو چانس لرو چې په یوې سیاسي حل لارې سره وکولای سو په سوریه کې د وینې تویدل ودرو. موږ باید دا چانس له لاسه ورنه کړو. دا یوه تاریخي موقع ده. اوس د یوه فرصت لپاره لار پرانستل سوې، نو باید استفاده ترې وکړو. له همدې سره د سوریې ملي ائتلاف چې د رژیم د اصلي مخالفینو ډله ده تایید کړی چې له دې اوربند څخه به ملاتړ کوي. د سوریې پوځ هم ویلي چې په ټول هیواد کې به د رژیم له وسلوالو مخالفینو سره دغه اوربند مراتوي، خو وایي د سختري زور ډلو لکه داعش او النصره جبهې په وړاندې مبارزه به ونه دروي. کرملین د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر پوتین له بشار الاسد سره ټلیفوني خبرې کړي او زیاتوي چې اسد د اوربند مراتولو ته ژمن دی. پرون نوخته د سوریې د رژیم پر ضد یوې عمده وسلوالې ډلې احرار الشام اعلان کړی چې د اوربان او د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه شک لري. د دغې ډلې وایان احمد قرا علي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې احرار الشام دغه توافق نه دی لاسلیک کړی او شکونه لري چې په مناسب وخت کې به یې ووایي. د اوربان او د سولې خبرو د بیا پیلېدو توافق څو ورځې وروسته لاغه کېږي چې د سوریې رژیم ته وفادار ځواکونو خپل مخالفین په بشپړ ډول له حلبشار څخه وویستل. د حلبشار ختیځه برخه له 2012 کال راهیسې د اسد د رژیم د مخالفینو په کنټرول کې وه.
او سم په مخکې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د هلمند ولایت په دوو بیلابیلو سیمو کې د خودل شو ماینونو د چاودنې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او شپږ نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د افغانستان د کرنې، مالداری او اوبو لګولو وزارت د میلیونونو ډالر په ارزښت پروژې په ننګرهار ولایت کې پرانستلې. په دې کې د چرګانو لپاره د خوراکي موادو د تولید فابریکه، د چرګانو د روزنې فارمونه او نورې ورته پروژې شامل دي. د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې دوهم لوبه هم بایلوده. افغان فوټبالرانو نجونو پرون د 0-6 په وړاندې مسابقه بنگلاديش ته بایلله. تر دې مخکې د هند په وړاندې هم لوبه بایللې وه. نن په خوست کې د کرکټ د نوي جوړ شوي ملي لوبغالي تر پرانستې وروسته به د کرکټ د ملي ټیم لوبډله په دوو ټیمونو کې خپلو کې دوستانه لوبه وکړي. ویل کېږي چې د دې لوبې د نندارې لپاره د خوست دغه نوي لوبغالي ته په زرګونو ځوانان د سهار رسي ورټول شوي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سایبري بریدونو لارې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پر دې هیواد د سپینې ماڼۍ لخوا د نوو بندیزونو له اعلان وروسته د امریکا له خلکو غوښتي چې مخ په وړاندې خپل حرکت ته دوام ورکړي. تر دې مخکې ولسمشر باراک اوباما د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړل چې پکې له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماټانو ایستل او پر دې هیواد د نوو بندیزونو لګول شامل دي. پاکستانی پولیس وایي یو پاکستانی ټبرې جرمنی میرمن د هیواد ته د سفر پر مهال د خپل خاوند لخوا په ډزو وژل شوې ده. او د امریکا د دفاع وزارت پرون وویل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ښایي د پنجشنبې په ورځ په تیروتنه د عراق په شمال کې یو روغتون ته نږدې ملکي خلکو ته مرګ ژوبلاړه ونیوي. دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو ناورېز مخبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه ورپسې له آزادۍ رادیو ژوندۍ بحث اوري. که د هلکانو او نجونو د تعلیم په اهمیت او یادا چې ولې په ځینو سیمو کې نجونو له زده کړو منع کېږي څه نظر لري زموږ سره یې شریک کړئ. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره ده 09 شپېته 1 شپېته 01 شپېته. مخکې له دې نه چې زموږ همکار یوسف خان زدران بحث پیل کړي پاموکې یو کلی زرغګونو ډرامې ته.
یو کلی زرغګونه
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم.
د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې د لور او زوی ترمنځ فرق کولو ته تبعیض وایي، او تبعیض د اسلام او قانون له نظره هم منه دی. اوس راځي واورو چې مرسل څوک ده او څه غواړي. فارغ شوم کنوز بمی دنوی کال پر تیاری نیو
لوری خیر دی یو نیم نور کتابون الوالا
هغه یو کتاب می شروع کړای ریختیا موري په دینوی کار کې دی بلده شوی
او خایم کارا باندې ډیر دی نو څومره چې موقف لوړیږي همره مسولیتونه هم ډیریږي
د کلی په خوانځي کې چې مدیرم وی کارونه دی ډیر و مور جانې
هو کار او مسولیت مې هلته هم ډیر وو بیا هم پکې خوشاله وم عادت شوی وم ټولې ښوونکې او زده کوونکې مې تر ډیره یادې دي لوری تا څنګه کړی ځان سره دې فکر کړی چې ښوونځي نه وروسته به پوهنتون کې څه لولې
موري ته خو پوهېږې چې زما د ماشومتوب نه پولیسي خوښېږي
او ښه مې یادېږي چې هر کله به دې د ماما د سای منصبۍ خولۍ ولیده په سر کوله دې هر سلام دې به دې ورته کوله خو هغه ماشومتوب و اوس خو څه
اوس خو څه یعنې غواړی وای چې نه کیږي
نه ګوره لورې اوس خو
توبه خدایا موږ چې باسواده خلک یو داسې وایو نو له نورو نه څه ګیله
لورې ولې نور څه نشته چې ویل ولې
ډېر څه شته مور جانې د چا به ډاکټري خوښوي د چا به نتقي خو زما همدا پولیسي خوښه ده مورې په دې کې نو څه خبره ده زما په نظر خو اوس وخت کې ښځینه پولیسو ته ډېر اړتیا ده
پوهیږم لورې زه به څه ونه وایم خلک
خلک څه موري زما هم د ارمانو چې پولیسه شم هر یو د وطن خدمت کوي زه غواړم چې د پولیسۍ د طریقه خدمت وکم
لورې زه ښه فکر نه کوم چې د ارمان دې پوره شي څوک به اجازه در نه کړي
ولې بینه راکوي مورې پوهیږې مخکې په تلویزیون کې وویل لکه څنګه چې ډاکټر یو معلمې ته اړتیا لرو همداسې ښځو پولیسو ته هم اړتیا لرو په دې وطن کې خزم جوان کوي او خزي پولیسانې د خزو لپاره دي
او خوای ضرورت خو ډیر دی نور خو لا پریک ده هم دا یو تلاشی کې چې خزي نوي څوک دې تلاشی اجازه نه ورکوي هغه که کور وي که موټر وي
او کنه څو څو ځای مې اورېدلې دي او هغه بل ورځ یو موټر د خزو ډاکو چا تلاشی نه که ځکه چې هلته خزینه پولیسې نه وي
لاندې خو ځینې خلک ناوړه ګټه م اخلي په هره برخه کې باید ښځېم کار وکړي
نو مورې ولې د زړه نښه کېږي چې زه پولیسه شم
لورې خلک به څه وایي زه حیرانه یم چې د ځینو خلکو لاره ونیسم که د خدای وطن لاره ونیسم
مورې موږ خپله په خپل ښه او بد پوهیږو ولې د هغسې خلکو په خبرو پسې وګرځو زه غواړم نظامي برخه کې کار وکړم موری خیر د پلار سره می وزل خبرې وکا خیر د څه کیږي
څنګه ورته وایم لورې
خیر د یو زل خو ورته وایا
اخه زه خو به ورته وایم وګورم چې پلار دې څه وایي
زمونږ او تاسې عجیبه مسلک دې ساران وال صف شکیبا څنګه شوه محکمې د رقیب نومې قاچاقبر په هکله څه فیصله وکړه
ډګروال صاحب نجیب الله خان تر اوسه دې تقاعد ته ډېر وخت پاتې دی لکه چې ته اوس ستړی شوې
نه سهرانوال صاحب ستړی شوی نه یم د مجرم په نیولو خوشحالیږم خو د جزا په ورکولو ورته خفه کیږم
نه نه په مجرم بس رسوایي نه کوې ډګروال صاحب بیا په داسې خطرناکو مجرمینو
زما زړه رسوایي خو د بشریت په حساب دی
زه خو دې ته حیرانه یم چې یو انسان ښه پوه شي چې کوم کار جرم ګڼل کیږي او جزا هم لري نو بیا ولې داسې یو کار کوي
دا ځکه چې مجرم ته ځان ډېر هوښیار ښکاري هغه دا نه وایي چې گیر به شي
خو که په اول ځل گیر نه شو دویم او درېیم ځل خو خامخا نیول کیږي
داسې مجرمینو ته د نورو خلکو ژوند ارزښت نه لري ځینې د خپل ژوند پروا هم نه لري.
خو په خپلو پښو زندان ته روانېږي. د دې رقیب نومې قاچاقبر دوسیه چې وویني ورته به حیران شي. دوه ورځې وروسته یې محکمه ده.
ښه، څنګه ده قضیه یې؟
ډېره خطرناکه ده. جرمي سابقه هم لري. دوه ځلې نور یې هم ډېر نشهیي مواد انتقال کړي دي.
دا بدبخته قاچاقبر ښځه، اولادونه، کورنۍ به هم لري؟
و خود یې لري. پرون یې ښځه له وړو وړو اولادونو سره راغلې وه، ژړل یې. ډېر مې زړه ورته خپه شو.
داسې کسان یوازې پر بل نه، پر ځان او اولادونو هم ظالمان دي.
د دې مزدورو خلکو له لاسه ټوله ټولنه بربادېږي. په دې ښارونو او بازارونو کې دا معتدین نه وینې.
هو، سخت مې ورته زړه خپه کېږي.
د همدې مزدورانو قاچاقبرانو له لاسه مو ځینې ځوانان معتاد شوي، کور او اولاد ورنه پاتې وي. دا ټول د همدې قاچاقبرانو له لاسه دي. هر څومره سخته جزا ورته کمه ده.
او داسې خدا، څوک چې د مخدره موادو قاچاق کوي غیر له دې چې قانون ته مجرم دي، خپل دین او دنیا هم تباه کوي، د بل انسان ژوند هم تباه کوي، ځکه اسلام نشه منع کړې ده.
څنګه سوړ بات دی او موږ ته ګوره چې اوبو پسې روان یو.
استاد نفیسې، ډېر کسان د پسرلي تعریف کوي خو زما ژمی خوښېږي.
وې استاد لیلما، دا ته څه وایې؟ د ژمي دا ساړه بادونه او شنې خټې دې خوښېږي؟
ولې ښایسته بارانونه یې نه ښایې، له واورو ډک تک سپرین غرونه یې نه ښایې، چې خټې او بادونه یې ښایې.
وی پام کوه چې ونه ښویېږې، که تا باندې څه وشي اولادونه باندې د خدای په میدان پاتې شي.
ای خورې، مرګ او ژوند د خدای په لاس دی، خو حالت ته د مور او پلار لوی خدمت خطر بیا ورکول دي.
بختورې یاستئ چې سواد لرئ او د خدای په لاره خبرې یې.
خیر، ته مه ناامیده کېږه. تا به هم پیل څه خبره کړم چې اولاد پر مور او پلار د سالمې تربیې حق لري. پام دې دی استاد نفیسې چې د ماشوم یا اولاد روزنه یې ښودلې، خو یې چېرته هم یوازې لور یا یوازې زوی نه دی یاد شوی.
او ښه وایې.
خو ځینې کورنۍ د شریعت هغه برخه مني چې د دوی خوښه وي. ته ګوره، په زوی زحمت باسي، درس ته یې لېږي، وایي دا خو مې د آخر عمر لکړه ده او لور د بل کور ده.
نو لور خو د بل کور ده کنه.
صدیقې، موږ ښځې چې خپله دا خبره وکړو نو له هغې ډول نارینهو نه څه ګیله. دا خو د خدای نظام دی. ستا لور به د بل کور ته ځي، د بل لور به ستا کور ته راځي.
او دا خو نیمګړتیا نه ده. ښځه دوه ځایه کور او حق لري، همې د خاوند کور او همې د پلار کور. خوایې والا،
پوهېږئ که هر پلار خپله لور باسواده کړي، بله ورځ به د ده کور نیمګور هم سواددار شي.
هو، خو ښځه کمبخت دی، هر ځای کې کړول کېږي.
هېڅ ښځه کمبخته نه ده. ځینې ښځې د ناوړه رسم و رواج له لاسه او ځینې ښځې هم د کورنۍ د غړو له لاسه کمبختي کېږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یاستئ؟ ژمی او سړه هوا څنګه تیریږي؟
مننه نظر لختې، هوا خو ډیره سړه شوې ده.
ځانونه ښه تاوده ساتئ چې خدای مکړه ناروغي نشئ.
او رښتیا وایې.
خو ښه موده چې همدا اوس درس شروع کړو.
اوزر لختې،
شروع
کړو.
ډیر ښه. نن کوم مضمون لولو؟
اسلام لولو. یوه پوښتنه وکړم زرلښتې.
هو شفیقې، ووایه څه خبره ده؟
خپه نه شي زرلښتې، دا حساب زموږ څه به درد خوري؟
ښه پوښتنه دې وکړه، خو لږ زنګ دې پکې کړی، ځکه چې ډېر وخت وشو چې موږ حساب لولو. خو خیر، ما ته دې زما د یوې ښوونکي یوه خبره رایاده کړه. هغې ښوونکي به راته ویل چې زده کوونکی اول باید د مضمون په ګټه او ضرورت پوه شي.
ما ویل د حساب څه په درد خوري چې زده یې کړو؟
د حساب زده کړه ټولو ته مهمه ده، هر ځای کې هر وخت ورته اړتیا شته، که کور وي، که صنف وي، که دوکان وي، حتی که د تناره غاړه وي. اوس ووایئ چې ولې؟ اوس یې درته وایم. ګورئ، موږ وایو چې الله جل جلاله یو دی.
هو، دې کې خو شک نشته چې الله یو دی.
ښه، د سهار لمونځ څو رکاته دی؟
څلور رکاته دی.
ښه، یو بله پوښتنه م کوم چې شفیقه په ورځ کې څو ډوډۍ پخوي؟
د دلاور خان کور دی، نو هره ورځ لس ډوډۍ پخوم.
د دوو ورځو دې څو ډوډۍ کېږي؟
شل ډوډۍ. پام مو چې تاسې هرې وې ما ته په حساب سره ځواب راکړه.
څنګه په حساب مو ځواب درکړ؟
شفیقی وویل چې الله جل جلاله یو دی، یو خپل حساب دی. ګل پری وویل چې د سهار لمونځ څلور رکاته دی، او شفیقی دا وویل چې د دوو ورځو یې شل ډوډۍ کیږي، دا خپل حساب شو او کنه؟
هو
رښتیا وایې. نو اوس څه وایاست چې د حساب زده کول ټولو ته پکار دی او کنه؟
هو هو، داسې دې پوه کړم چې بیخي به بیا پوښتنه راته پیدا نشي.
هو زما هم د خپلو لچو بنګړیو ته پام شو چې په هر لاس مې دولس دولس بنګړي نه وي، د پیالو وینځل راته خوند نه راکوي.
ښه نو اوس چې د مضمون په ارزښت او ضرورت پوه شوی، درس شروع کوو کنه؟
هو اوس به درس په ډېره مینه شروع کړو،
او د خوشحالۍ زیری بم درکم چې له ولسوالۍ نه زموږ د کورس لیدو ته کسان راځي چې کیدای شي دا کورس رسمي شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د یو کلی زرغګونو ډرامې خوږو مینهوالو السلام علیکم، جمعه مو بخیر. له دې هیله سره چې روغ او جوړ وي او د خپرونې تر پایه به راسره پاتې شئ، نننۍ خپرونه پیلوو. په دې خپرونه کې د هلکانو او نجونو د تعلیم په اهمیت او دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ هومره چې اړتیا ده د نجونو تعلیم ته پاملرنه نه کوي. خو له دې سره لیدل کېږي چې په ځینو ټولنو او سیمو کې د نجونو د تعلیم په برخه کې د پام وړ تغییر راغلی دی. پکتیکا یو له همدې ولایتونو څخه دی چې تېر کال هلته د ټولو کمو زده کوونکو خبر د خبرونو سر ټکی و. سکل د دولسمو ټولګیو څخه د شاوخوا 50 نجونو فراغت پر رسنیو او ټولنیزو شبکو کې خبر یا زیری ګڼل کیږي. زه یوسف زدرانم او په همدې موضوعاتو د بحث لپاره راسره پولیسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي ناجیه بابکرخیل میلمنه ده. اغلی بابکرخیل صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشه.
مننه د ټولنا د مخه خپل سلامونه د ازادي رادیو
کارکونکو
ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بل ډیره خوشاله یم چې یو ډیره ښه برنامه د خزیری د خوښي او پیغام سره
مهرباني مننه. خیر اوس لږه کېږو چې څه دلایل وو اوریدونکو ته هم وایم چې ستاسو په اند تعلیم او سواد د معلوماتو لپاره څه کول پکار دي. ستاسو وړاندیزونه زموږ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته رسیږي. که غږ مو البته صف کوي او که مخامخ غواړي اړیکه سره ونیسئ 0 اوه 22 55 شمېرې ته اړیکه ونیسئ. بابا که خیر صاحب، بحث له تاسو سره پیلو. د اوریدونکو نظرونه ماتمن موږ ته را رسیدلي دي او ښکاري چې اکثره د تعلیم په اهمیت باندې پوهیږي، خو عملاً تصویر بل څه ډول دی. ولې پکتیکا کې موږ یو زیر شاید وسکل، اصلا څنګه هغه خلک سکل حق ته لاسرسی پیدا کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نه دا چې پکتیکا ولایت څنګه چې افغانستان دی او دوه درې لسیزه نه وروسته یو مقعد دولت افغانستان کې من سره راغی، بالاخره یو پروګرام ده تعلیمی یا پر عرصه که دوی باید دلوده ایچنگ استاس و شاید دیدی است یا افغانستان خلق یو خاص تنده دلوده تعلیم تربیه پرابطه. نه پکتیکا ولایت، افغانستان طول ولایتونه، حتی مرکز چه پای تخت افغانستان چه تعلیم دروازی ترلسه وی ده ماشومان پا مخلاص سولی پا ملیونونه ماشومان زوانان ده مکتب و خواته مخکرله. متاسفانه اغاز یو پروگرام یا اغاز یو پالیسی یا اغاز یو استراتیجیک پلان سه باید به تعلیم تربیه ده پاروی پا افغانستان که نادیده ونی ولسو. منگو تاس بگورو چه شپار از کالا پا دی رابطه بانه کار رو سو میلونون افغانه دلار پا دی بانه مصرف سو. اما اغاز لاسر روڑنه چه منگا هیله من دولو منگا لاسر نوڑلی
بیرته یعنی په دولت باندې د چغوی هغسې کار نه دی کړی. او موږ همداسې ډېر اردونکو همدا نظر لري. لومړی اردونکي پکتیکا نه راسره اړیکه نیولې چې دی موضوع چون د همغه ځایه پیل شوې ده چې دی څه وایي. ډېر زیات په خیر راغلی حکمت خپرونې ته، په خیر راغلی.
السلام علیکم زبران صاحب.
وعلیکم السلام.
اردونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني، خبرونې ته په خیر راغلی، مننه چې راسره یې. موضوع مو نظر مو مخلو که پوښتنه لري هغه چې د خبرونې وخت هم کم وي.
په دې کې شک نشته چې تعلیم د اسلام له نظر نه او د اسلام د مقدس دین له نگاه نه یو مهم شاید او دا تعلیم سیدا کپه خزه دا او کپه نرزه په دواړو باندې فرزه زتران صاحب یو موضوع ته سراسو او د پدې باندې باید موږ او تاسو رڼا واچو نو ما خو درته وویل چې په حدیث کې هم او په قران کې هم راځي چې مثلا تعلیم سته خو دغه تعلیم خپل فرض لري
او زمينه برابرول ورته فرق لري
او یو خو دا ده چې په موږ او تاسو هر وخت چې مثلا موږ یې چې باید ښځو تعلیم ته توجه وکړو هغه موږ او تاسو خاص یو یوازې کوشش کوو چې اصلي تعلیم ته دې توجه وکړو او په دې کې شک نه سره الله جل جلاله یې په دوه ویشتمه سوره کې وذکرنا ما یتلا فی بطون من آیات الله والحکمه الله یې هغه څه چې هغه لوستلی چې په دې باندې هغه دې على آيات الله في القرآن والحكمة أو حديث نبوي دي وهذا خبلا في القرآن الكريم أو حديث نبوي دي الله جل جلاله يعيش في بيوت كنا من آيات الله دي دي بخبلو كي بخبلو کورونو کې په خپل هغه ځایونو کې چې دوی مثلا په یو ځای کې په امن په دې ځای کې ولولي نو دې آیات نه معلوم ډیرو احادیثونه دا معلومیږي هغه مختلف تعلیمي نظام چې دغه اوس په پانتونونو کې شروع ده په مکاتبو کې شروع ده په تلویزیون کې شروع ده دا د اسلام د دین له نگاهه دا مطلقا رد دی او دا حرام دی او دې ته په شریعت کې هغه نه ده
بلې مونږ باندې غږیږو بالکل دا چې څنګه زمينه نه دي برابرې ډیر خلک باندې باور دي چې ځکه انجن تعلیم نشي کولای یعنی ستاسو په نظر باندې کوورو خل لار چې د البته په لندو کې چې بدلته وکیل صاحب هم دی دا غن نظر اورو په لندو کې نه خل لار څنګه پیدا کیږي
زمام نظر دا ده اوس موږ خپل په پکتیکا کې دلته د ښځو لپاره مدارس لرو په پکتیکا کې دلته د ښځو لپاره داسې تعلیمي بخښونه لرو چې هغې ته موږ په کورونو کښې زمینې مسایلې کړې دي درسونه لولي نو موږ په دې کښې موږ له دې سره مخالف نه یو چې د اسلام هم له دې سره مخالف نه ده چې ښځې باید زده کړه ونه کړي
نظر مبین کړی ډیره زیاته مهرباني مونږ هم په همدې غږیو چې اصلا څنګه زمینه برابرېدلی شي دا سال کې چې د ټولو کوششونو سره خپل مخکې وکیل صاحب هم وویل چې دولت پاتې راغلی دی نو ستاسو په نظر وکیل صاحب چې د خلکو سره ډېر نږدې پاتې کېږئ خپل مولوي صاحب هم زنګ والی وو اصلا ستونزې څه شی دي د تعلیم د پرمختګ په برخه کې
زه خو اول د ټولو نه ډېره مننه کوم مولوي صاحب حکمت الله نه څه واقعا څه یو ښه نظر ډېر ښایسته نظر د په رابطه د ښوونې و روزنې د خصوصاً د نجونو په رابطه یې بحث وکړ چې دا د هر فرد د افغانستان وظیفه ده په هر صورت د پایا تدیث باندې ثابته کړله چې علم په ښځه او نر باندې فرض ده دغه اصولو په اساس باندې موږ تاسو دولت څه وایو پاتې راغلی ده د همدې اصولو په اساس ده څه دولت هغه زمینې نه یوازې نجونو ته د موږ نارینهو ته هم برابره کړې نه دي تاسو شاید دیده یاستئ چې افغانستان یو سنتي یو خاصه فرهنګي ټولنه ده په دې اساس باید پلان پروګرام استراتیجیک پرمختګ دپاره کار کړی و چې نن موږ شاید سلګونو انجونو په پکتیکا کې یا هغه ولایتونه چې یو څه لږ رشد کړی ده په تعلیم تربیه کې شاید دغه به ولو بیا هم زه ډېره خوشحاله یم چې حداقل هغه انتقاد نه موږ وتلو چې پکتیکا ولایت کې هیڅ انجونې فارغې نه دي
بله
ډیره اول د ټول نه دغه خوانده ته زه د دې تریبون لار نه مبارکي وایم
بله وکیل وکیل صاحب محترم دا ستونزې خو شته لکه اوریدونکي هم چې ورته اشاره کوي مخکې حکمت الله هم ورته اشاره وکړه څه کول په کار دي د دې ستونزو سره د مبارزې په خاطر باندې په همدې برخه کې موږ ته ځینې اوریدونکو غږیز پیغامونه هم پرېښي دي دا اورو بیا ستاسو پوښتنه ځواب هم اخلو
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو ازادي راډیو ټولو همکارانو قدرمندو اوریدونکو ته سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم زه نصرت الله خادم د ننګرهار ولایت درودات ولسوالۍ د حصر شهي نه پیغام پرېږدم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام نه نقل کوي چې د علم زده کړه په هر مسلمان نارینه او مسلمان ښځه باندې فرض ده. نو موږ باید ټول خپل اولادونه د علم او پوهې ته وحسو او علم ته موږ او تاسو وحسو او مکاتبو ته واستو. باید پوه نه کل قرآن کې الله جل جلاله فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هغه کسان چې علم او پوهه لري او هغه کسان چې علم او پوهه نه لري سره برابر نه دي. نو موږ باید خپل اولادونه د علم او پوهې په ګاڼه باندې سنبال کړو.
ډېره ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو پرېښودل دي مکتب، باید چې نجونې ولاړ شي مکتبو ته، ځکه اسلام حاکم هم فرض کړی دي تعلیم ښځه او هم په نارینه باندې. خدای تعالی ضرور دی او ډېر لازمي دی کار ده، باید چې موږ ټول خپل کورونو کې یا خپل ورونو خوندې ټول مکتبو ته پرېږدو تر څو دوی تعلیم وکړي او یوه ټولنه یوه کورنۍ وروزي.
السلام علیکم، نصرت الله محمدی د لغمان څخه. او زما په فکر د نجونو د تعلیم د پاتې کېدو یو غټ لامل ناامني ده، ځکه چېرته په یو سیمه کې ناامني وي نو هلته نجونې لاسوچ هلکان هم درس او تعلیم نشي کولی.
زه عبدالله مبارز د هرات ولایت نه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما نظر دا ده چې په باره کې د تعلیم الوکان او انجونو چې هر څوک خپل الوکان د مکتب او یا د مسجد څخه ګرځوي دا سخت غندم. هیله لرم چې علما په مسجد کې ولاړ شي د دغه فحاق له باندې چې څوک منعت کوي او دا منع نه کړي او دوی خپل تبلیغ وکړي چې دا ناروا نه ده، دا بلکې حق لار دی دا تعلیم زموږ دپاره.
ډیره زیاته مهرباني درنو اردوونکو. 0 اووه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته هغه شمېره ده چې ستاسو غږیز پیغامونه او نظرونه تر موږ را رسوي. بلې بابکر خیل صاحب، اکثره یې په اهمیت هم پوهېږي، دوی ستونزې هم بیانوي. نو په داسې حالاتو کې چې ستونزې هم شته اهمیت باندې هم خلک پوه شوي دي، الله ر څه موجودي دي چې بالاخره هغه حق ته سړی ورسېږي؟
مخکې دا الله ر نه زه بیا هم ډېره مننه کوم دې ورونو نه، واقعا ماته خوښي را برخه کړله چې دوی د هر ولایت نه څه د لغمانی ننګرهاري ویرات نه ډېر تاکید وکړ په دې رابطه باندې څه د منګه خویندې ورونه ټول د تعلیم په پوهه باندې ملبس سي. بل ډېرې او ښایسته جمله یې ویلې چې بې علمه او په علم سمبال انسان ډېر فرق کوي. په دې اساس زه مطمئنه یم چې د افغانستان ټول خلک لیوال دي ته د تعلیم تربیې پر مخ لاړ سي. تر اوسه د تعلیم تربیې لپاره هغه څه کار څه سوی یا حد سوی دوزه دولت له خوا نه ما مخکې ویلې چې مکتب دولت پاتې راغلی ده او سیستم صحیح نه ده. که موږ راسو چې لاره د حله چیده نصاب تعلیمي باندې باید کار وسي، تنظیم شده نه ده، هغه څه مؤثریت د موږ ماشومان د ظرفیت لاره نه زرپوی ته ورسوي دا کمی لري، یا هغه تبعیض باید منګه په ټولنه کې له منځه ویسو د نصاب کې باید راسي. دینی مسائل یا د پوهې په اساس منګه وسو کړلای واقعا عقیدتي پوهه د دین لاره نه نصاب تعلیمي کې باید دقیقا په کار وسی. منګه په دې عقل باید ونه ګورو چې یو میراثي اسلام منګه ومنو. تاسو پیږی په افغانستان کې منګه ځوانان ډیر زر ترهګر سره یو ځای کیږي چې نوغوی علم اند اسلام په دین باندې چې یو واقعا یو متعدل دین دا خبر ندی. په هر صورت کې تاسو شاید دې یاست یا چې تعلیم تربیه په ټول افغانستان کې ولی قوي با ظرفیت لا سره نه ندلوده. هغه فساد اداري چې د افغانستان په دولت کې په دادیا لس کال کې موجود و تاسو شاید یا چې په نړۍ کې دومه یا دریمه درجه اخیستله. متاسفانه د منګه بعض مشرانو جدی پاملرنه و نکرله. تاسو همیشه په میډیا لار نوري چې منګه په اصطلاح خیالي استادان لرو، خیالي مکتبونه لرو، ډېر یو قوي بودیجه مصرف سول د مکاتب په نوم باندې په اصل مکتب موجود نه ده. زمینه یا محیط تعلیم تربیه آماده سوی نه ده په ولایت کې. که منګه ولایت رو باندې بحث وکړو په هر صورت حتی په کابل کې ستاسو وګرځي هغه ستونزې د تعلیم تربیې په مخ کې پراته دي. همدې لپاره منګه د تعلیم تربیې د ښه پرمختګ شاهدان نه یو
باید کار ورته وشي. اغلی وکیل صاحب، که د پکتیکا یو مثال وګرځو، هلته څه سبب شو چې سکال دمر جن تعلیم حاصل کړي بل اخره.
البته دا د دولس کالو هغه زحمتونه ول د چارواکو د ولایت نمائندگان پولیسی جرگه که د وزارت تعلیم تربیه سره پاړي کو د خپل پکتیکا د خلکو د علما او د همکاري په اساس باندې
من نو کورنۍ ته هم استدلال ورکړ شوې
جی دی هر چا په خپل ارسه کې هغه مسولیتونه ادا کړل. اوس په پکتیکا په اکثره ولسوالیو کې د انجونو مکتبونه سته. منګه ډیر کوشش وکړ د انجونو استادان موجود نه ول بل مقتم ور ولېږلو په اصطلاح لږ جیګ امتیازات باندې کوشش وکړ چې ولایت کې کار وکړي تر څو اوس وکړلی چې دغه شاګردان فارغ سي او خپل دارالمعلمین وایي او بالاخره اوس کړی دی په خپل منطقه کې په خپله نور د تعلیم تربیه مسیر لاس کې ونیسي. نو زه ډیر خوشاله یم چې سکال به په کانکور کې دوی سهم واخلي دارالمعلمین به ووایي ان شاء الله د پکتیکا استادان ستونزې د جلکانو په اړه باندې
حتما ټول افغانستان نه داسې زیرو ممکن شایدانو پراتلونکو خبرونو کې به الله اوریدونکو سره شریکو او په ستونزو بور سره غږیږو. تاسو نه ډیره مننه چې خبرونه کې را سره وای. د خبرونه وخت پای ته رسیږي. په خبرونه کې را سره د پکتیکا د خلکو استاذې ناجیه ببکر خیل.